دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اگست درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پی ټی ایم د بندیانو خلاصون، په کراچۍ کې مظاهره، د باجوړ له چاودنې وروسته حالات او د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره نور ډېر څه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ولس بندي غړي خوشی کړی دي. په کراچۍ کې کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده، او د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د سند پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس غړي د جیکب آباد له زندان څخه خوشی کړي دي. د خوشیو کسان وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال رادیو ته وویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوي دي. پرون د کراچۍ په سرابګوټ سیمه کې د دوی هرکلی وسو. په خوشیو کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورالله ترین هم وو، او هغه هرکلی ته د ورغلو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پښتنو پر خاوره د امن راوستو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتون سره پر قرآن دا لوکلې ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپلو سرونو تېر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تېر یو.
نورالله ترین او د هغه ملګري د کراچۍ پولیسو د جولای پر 13 نیولی ول. د جولای پر 13 د سند حکومت د کورنی چارو څانګې په خپل یو امر کې ویلی ول چې د پی ټی ایم دغه غړي د یوې میاشتې لپاره د قانون درې ایم پی او د فیلاند نیولی او د جیکب آباد زندان ته استولی دي. په کراچۍ کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده. پولیس وایي چې عارف مسید د اگست پر لومړۍ نیټه په سرابګوټ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلی دي. د پیښ پر ضد پرون پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سرابګوټ په سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلی وو، او د عارف مسید د قاتلینو د نیولو غوښتنه یې کوله. پولیسو هغوی ته ډاډ ورکړ چې په 2 ورځو کې به قاتلین ونیسي، چې له دې وروسته هغوی احتجاج ختم کړ. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم یو شمېر پښتانه وژل شوي چې پر ضد یې په وار وار احتجاجونه هم شوي دي. د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلام خان ریسانی د وراره نوابزاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر برهمداغ لهړی مړی نن وخاورو ته سپارل شوی دی. دوی تېره شپه د کوټې پر سریاب سړک له یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي ول. په دې جګړه کې د لیوي زیو سرتیر هم وژل شوی او 2 نور کسان ژوبل شوي دي. وژل شوی نوابزاده هارون ریسانی د بلوچستان د خوراک په اداره کې د مرستیال ډایرکټر په توګه کار کاوه. د بلوچستان فوډ اتارټی مشر نیم بازی نن مشال لډیو ته ویل چې تیر ماښام ریسانی د میر دولت لهړی د بسونو اډې ته څیرمه یو دکاندار 1500 روپۍ جرمانه کړ. ورپسې د ترانسپورټر میر دولت لهړی کسان هلته راغلي، جګړه سوې، وروسته د ډز په تبادله کې دغه مرګ ژوبل اوښته ده. د نوابزاده هارون ریسانی مړی نن سهار له کوټ څخه 6 کیلومتر لرې دغه په پلارني کلي کانک او د میر دولت لهړی د زوی برهمداغ لهړی مړی په کوټ کې خاورته سپارل شوی دی. د سریاب تانی د پولیس په خبره تر اوسه په جګړه کې ښکیل یوې ډلې هم د اف آی آر د درج کولو په خاطر له دوی سره تماس نه دی نیولی. بلخوا د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزنجو پر پیښه خپله خواشیني څرګنده کړې او په دغه اړه د بلوچستان د پولیسو له مشر څخه راپور غوښتی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په خپل 3 ورځنی سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل 2 ورځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي او پر دوه اړخیزو چارو به ورسره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل ایراني سیال هرکلی وکړ. دوی د بهرنیو چارو په دفتر کې د دوستۍ ونه هم کښېښود. په لیدنه کې دواړو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر ټولو اړخونو او د سیمې پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو لپاره موقع برابر کړي چې دوه اړخیزې اړیکې په خاص توګه د سیمه ییزو رابطو، انرژي، اقتصادي او د سرمایه کاري پر چارو خبرې وکړي. او اوکرانی چارواکی وایي چې روسیه د اوکرين په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 ټنه غله زیانمن کړې ده. د اوکرين زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې وویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 ټنه غلې ته زیان رسولې دي. نو موږ زیاته کړه چې دا غله ځینو افریقایي هیوادونو، چین او اسرائیل ته لیږل کېده. دغه په وینا روسیې د دې بریدونو لپاره له ایراني بی پلوټ الوتکو څخه کار اخیستی دي. په داسې حال کې چې روسیې د جولای په نیمایي کې د تور سمندرګي له لارې د غلې پر وړلو بندیز عملي کړ، د ناټو د غړي هیواد رومانیا څخه د سیند په اوږدو کې بندر له اوکراین څخه د غلو د صادراتو لپاره متبادله لاره ده. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. ل کراچی څخه نیول سوی د پښتون ژغورن غورځنګ لس ملګری د عدالت په حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشی سوی دي. د هغوی وکیل وایي چې هغوی ناحق نیول سوی ول.
د سینای کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سین چې دی هغه د دې خبرې مجاز نو، دا هغه دا قانون غیر قانوني دی.
د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچی کې نامعلومه کسانو وژلې دي چې پر ضد هلته پرون احتجاج شوی دی.
دا به کله پورې د پښتون به وینه تویی، کله په یوځای کې پښتون تویی، کله به په پېښور کې تویی، کله به په پنجاب کې.
د باجوړ په ځانمرګي برید کې ځینې وژل سوي کسان داسې ول چې پېژندګلوي نه وسوي. په هغو کې یو ولس کلن ابوذر هم وو چې ترې اخر کار د هغه مړی پیدا کړ.
په موږ مردی خانه لور ګرته زموږ په یو کس باندې شک رااله چې دا زموږ ماشوم دی. هغې سر نو صرف کپړې په دباره پرتې نور جسم یې روغ و.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره یو شمیر نور څه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غل مشال راډیو خاوري د مشال راډیو ټولې خبرونې تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. له کراچی څخه نیول سوي د پښتون ژغورن غورځنګ لس غړي د عدالت پر حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوش سوي دي. په دوی کې د غورځنګ د کراچی مشر نورلا ترین هم دي. دغه کسان شاوخوا دویونی وړاندې د کراچی پولیسو په ممکنه توګه د امن او امان خرابولو په تور نیولې ول. تیر ماښام د خوش سوو کسانو د کراچی په سرابګوټ سیمه کې تود هرکلی وسو. په دې نور حال له کراچی څخه د مشال راډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې سن های کورټ دوه کسیزا ججانو بینچ د سن حکومت لخوا د پی ټی ایم پلویان په دری ایم پی او کې نیول غیر قانوني ګرځولي او د ټولو کسانو په سمدستي توګه د خوشي کولو امر کړی.
نن د سن های کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سن چې دی هغه د دې خبرې مجاز نو، دا هغه دا قانون غیر قانوني دی. نو دا
د پی ٹی ایم د کراچی مشر نور اللہ ترین او نور ملگری د جولائی په شپاړسم د کراچی گلزار ہجری پولیسو تانی د یوی مسلې پاړه اوختلی وو او د پی ٹی ایم په وینا چې هغه یې تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزار ہجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته استولی وو. دوه ورځې وروسته بیا د جولائی په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې په خپل یو امر کې ویلی وو چې نور اللہ ترین او د پی ٹی ایم نور کسانی یوی میشت لپاره په دری ایم پی او کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته استولې دي. نور الله ترین او نور ملګری د جیکب آباد د زندانه د رخصی کې دورستو بیګا د شپې کراچی ته رسیدلی. د کراچی په سوراب ګوټ سیمه کې په ګنډ شمیر کې د پی ټی ایم پلویانو او عام خلکو د نور الله ترین او نور کسانو هرکلی وکړو. نور الله ترین بیا د هرکلی غونډې ته په وینا کې ویل د پولیسو او ریاستی ادارو لخوا په زندان کې اچول یا دا ډول حربي هغوی د خپل خبرې نه نشی پشا کولی.
دا پنځلس پاړه سورزی زندان، یا سکل، یا جیکم آباد جیل، یا گرمی، یا وهل تکول، دا ډیر معمولی خبره ده. موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتنو سره پر قرآن دا لو کړی ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپلو سرونو تیر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تیر یو.
نور الله ترین زیاته کړی چې غورزنګ د پښتنو په خاوره امن په هیواد کې جمهوریت او بشري حقوقو غواړي او دا غوښتنې د پی ټی ایم لپاره جرم ګرځولې شوې.
د دې پښتانه قوم د پاره امن غواړي، په دې ملک کې اینو قانون باندې استغواړي، په دې ملک کې جمهوریت غواړي. خو عجب خبره ده، ریاست او ریاستی ادارې دا خبره متمنو منلو ته تیار نه دی. موږ وایو چې پر پښتونخوا وطن امن راوله.
د سن حکومت لخوا د جولای په 14 خپور شوی امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه کړې وه، چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیول شول او د یوې میاشتې لپاره د صوبی جیکب آباد زندان ته استولي وو. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پشتین د اګست په 2 په خپل یو بیان کې ویلي چې د غورزنګ یو مخکښ جلال خان وزیر ته د پاکستان د فوج د جبر بنسخه او د پی ټی ایم سن مشر نور الله ترین او نورو ملګرو ته د جیکب آباد د زندان څخه په خلاصېدو هرکلی وایو. منظور پشتین ویلي جلال وزیر سره بند عید رحمان زیکم او ګیلمن تر وسه په بند کې دي او هیله لرو چې زر به را خلاص شي. د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر ونیول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو فعالانو د نیونې په ضد د جون په 9 په میرالي کې پرلت پیل کړی وو، چې وروسته یې میرانشاه ته وغځوو. د غورځنګ مشر منظور پشتین د جون په 15 ویلي وو چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دغه پرلت سنډوي چې نیولې شوي ملګري به را خلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري بیا هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچۍ کې نامعلوم کسانو وژلې دي چې پر ضد یې پرون احتجاج شوی دی. عارف مسجد په کراچۍ کې د گاډو د ټایرونو کاروبار کاوه او د اگست پر لومړۍ نیټه ووژل سو. د پیښ پر ضد کاروباریانو پرون احتجاج وکړ او د کراچۍ او حیدرآباد ترمن سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلې وو. دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. وروسته د پولیسو پر ډاډ احتجاج ختم کړ. په دې نور حاله کراچۍ څخه نیازلی راکوي.
د عرب مسجد د وجنې په ضد د اگست په 2 په کراچۍ کې کاروبار کوونکو لوی احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے سړک هم 2 ساعتو لپاره تړلې وو. د احتجاج په وخت د وجلې شوي عارف مسجد یو خپلوان بلال مسجد مشال ریډیو ته وویل د هیواد په هر برخه کې پښتانه پنخه کیږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان دي ونیسي.
دا زما ماما زوی دی جی، او زه بیسیکل په خبر نه دلته راغلی یم د احتجاج کې د جنازې کې شرکت لپاره. د ما د سین ګورنمنټ نه غټه مطالبه دا ده د کم دا عارف یو شهید کو د دې قاتل د فوراً گرفتار شي. دا دینه مخکې یو د کوټه یو ځوان یو شهید کو جی، او یو هفته مخکې دا به کله پورې د پښتون به وینه تویی، کله په یوځای کې پښتون تویی، کله به په پېښور کې تویی، کله به په پنجاب کې.
عارف مسجد په کراچۍ کې د ټیرونو کاروبار کولو او د اگست په لومړۍ نیټه نامعلوم وسلوالو په سوراب ګوټ کې په خپل دکان کې دننه په ډزو ویشتلې وو. بلخوا د سوراب ګوټ سیمې پولیس وایي چې عارف مسجد غلو وجلې دي او د عارف د وجنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به په پیښه کې تورن کسان ونیسي. د سیمې پولیسو ایس ایچ او اورنګزیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې مقدمه درج کړي. په سیمه کې لګېدلې کیمرې ویډیوګانې هم ګوري او هیله لري چې په پیښه کې ککړ کسان به ونیول شي. خو بلخوا احتجاج کوونکي وایي چې په سیمه کې ورته پیښې زیاتې شوي او په 1300 کې ګڼ شمېر پښتانه کاروبار کوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي. د احتجاج په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال ریډیو ته وویل
او تاسو ته به پته وي چې یو شپږ اته ورځې مخکې یو بل تاج محمد نام یو تاجر هم وشتلی و. دا د ذمهواري ده، دا موږ داسې مطالبه نه کوو کنه چې ناجایزه کوو، غیر آئینی کوو، غیر جمهوری کوو، غیر آئینی، غیر قانونی کوو. دا د دې ذمهواري ده، د یو شهري دا د حق دی چې سټیټ به دته پروټیکشن ورکوي، د به تحفظ ورکوي او د ریاست دا وخت دا ایس ایچ او ریاست دی.
د عارف مسجد د وجنې وروستو په کراچۍ کې د مسجدو جوړې کمیټې یو غړي محمود مسجد مشال ریډیو سره په خبرو کې په پولیسو تور پورې کړی چې په سیمه کې د غلو سره لاس لري.
پدے خاص کر دادی مونگ پہ ایریا کے دن دیاڑے روزانہ پہ بنیاد باندھے دوا دوا درے درے خلق شہیدان کی گی اور ڈکیت کل عام گرزی گی داغے سرپرستی علاقے سوچوگان پولیس پخپلا کوي ولی چتروسا پورا دے مونگ نہ پدے علاقہ کے چت چاقو ہم پجیب کے ایک دن ہوتا فوراً گرفتارے گے اور ڈاکو دن دیاڑے پہ موٹر سائیکلوں باندھے گرزی اور خلق لوٹ کوي شہید کوي داغے پرسن حال نشتا
بلخوا پولیسو دا تور رد کړی وای چې په کراچۍ کې د غلو یا نورو پیښو کې ککړو کسانو په ضد سخت قانونه اخیستل کیږي وروسته له هغې پولیسو احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې په درې ورځو کې به د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان ونیولې شي وروسته بیا احتجاج کوونکو احتجاج د درې ورځو لپاره ځنډولی دی د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ ښار کې هر میاشت د غلاګانو او نورو شاوخوا 2000 پیښې راپور کیږي د ریپورټ تر مخه دروان کال په تیرو وو میاشتو کې په کراچۍ کې د غلو لخوا د خلکو د وجنې 119 پیښې شوې دي او بیا پولیس داوه کوي چې په یاد موده کې اتیا غله د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوې دي او ونیم سوا نیولې شوې هم دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان بهرنی چارو وزارت تور پوری کړی چې د بلوچستان په ژوب کې د جولای په میاشت کې برید له افغانستان ورغلو وسلوالو کړی وو د جولای پر 12مه د ژوب پر چاونی سوي برید کې نه سرتیری وجل سی ول او پوز داوا کړی و چې پنشت کې 15 وسلوال هم وجل دي د دې پیر زمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم لږ پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې و د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکو زیاتره حملو تور په افغانستان کې پر میشت وسلوال پوری کوي خو افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد ضد د ترګري لپاره استعمال کړي نور تفصیل راشد خټک له اسلام آباد راکوي
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وینا کړې ده چې د هغه درې وسلوالو مړي ترلاسه کړي چې د جولای په 13مه نیټه یې په ژوب کې په فوځ حمله کړې وه او وژل شوي وو د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په 2 اگست په یو بیان کې وویل چې په ژوب کې په فوځ حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو د خارجه دفتر د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری هم دې ته ورته بیانونه ورکړي وو بلاول بھٹو په اسلام آباد کې د ژورنالیسټانو د تپوسونو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو په ضد ګامونه پورته نه کړي چې په پاکستان کې حمله کوي نو پاکستان به د نړیوال قانون تر مخه د خپل حفاظت لپاره د افغانستان په داخل کې عملیات وکړي
واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا
افغانستان نہ غختنہ کړی دا چې هیڅ چا تخپل خاور د بلچا پزید د کرولو اجازه ور نه کړی مونږ په شریک له ترګرانو پزید د کروای کول وړاندیز هم ورته کړی دی افغانستان کې د امریکا او نیټو نه پادشاه وسله په پاکستان کې ترګرانو او ډاکوانو لاس ته رسیدلې ده
چل رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں
زنات ځانګران د دوړې هوتونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو او د یو بل پسې د سخت اقدام کولو ویره سرګندوي ځانګار حسن خان په دې اړه مشال له دوته په 3 اگست وویل
کله طالبان نه لنو په دې تیر په خاص کر په دې تیر یو کال کې پاکستان کې چګم دې لکه بے فنا دغه سیوا شو په حملو کې ډېر زیاتې راغله نو کدا سه حمله رواني نو ما په خیال پاکستان نو بیا هارد ریسپانس چې ته مونږ وایو دغه باره کې به ډیفینیټلی سوچ کې دې ټیم کې خود دی وته صرف وای خو زما خیال دادی چې کم تھنکینګ روان دی په اسلام آباد کې نو الټیمیټلی خبره دغه د بزی کې شری طالبانو کوآپریشن وکړو
خو ځنې نور به وای چې په اوس پاک په پاکستان کې د ګډونکو زیاتره حملو مسولیت داعش مني چې په افغانستان کې هم په واکمنو طالبانو حمله کوي دوی وای چې داسې وسلوالو په ضد د پاکستان ګام به د طالبانو په ګټه او خوخوي د جنګار کشف الدین سید د یو سوال په ځواب کې مشال ډیټا وویل
مئی په میاشت د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقی چې راغلی و دلته او په اسلام آباد کې هغه ډیر اوږده میټینګونه کړي وو خبرې ترې کولې بلکې ان تر دې چې د صحافیانو سره چې هم څه خبرې شوې وې نو په هغې کې زه په خپله موجود وم او هغه ډیر په اطمینان سره خبرې کولې نو زه دا ګڼم چې څه ډیر معاملات دي او د هغې ترمنځه هغه طی شوي هم دي نو زه نه ګڼم چې کنې حالات په خرابې طرف ته ځي
د یادونه وړ ده چې د جولای په 13مه نیټه په ژوب کې وسلوالو په فوځ حمله کړې وه چې 9 فوجان او 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي وو په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپل هیواد کې د وسلوالو د خوندي ځایونو تورن بیا بیا رد کړی دي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته پاکستان د خارجه دفتر د بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا خزانه وزارت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتونخوا د برخي هغه غېستي د پښتونخوا سنتونو ته ورکړل شي چې د بجلی پیدا کولو لپاره بیل کړل شوی دی. د پښتونخوا سنتکاران وایي چې د پښتونخوا د برخي لګي څخه د بجلی پیدا کولو فیصله یو ناسمه پریکړه وه او تر دې دمه د هغه فیصلې پر وړاندې کې د پښتونخوا د برخي لګي څخه بجلی لا هم نه ده جوړ شوی. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل پېښور غلام غوث را کوي.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت ویاند عطا الله خان د اگست په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزارت د دې غوښتنې لپاره یو خط وفاق ته استولې، ځکه چې اوس مهال په پښتونخوا صوبه کې نوې صنعتي ځایونه د جوړېدلو په حال کې دي چې ورته د زیات ګیس ضرورت دی.
دا مصدق ملک ته دا خط چې لیکلی دی په دې کې دا وینا کړې ده چې کم دغه 100 میلیون مکب فیټ روزانه بنیاد سره ګیس به ترمل بجلیګر ته تلو. دا اوس زمونږ صنعتي چې کم زونونه دی هغه ته ورکي چې هلته زموږ سره ډېر غټ صنعتکار دي، خو هغوی دا ګیلې کوي دا تحفظات لري چې په دغه صنعتي زونونو کې دوی ته د ګیس فراهمي نشته. که چېرې هلته ګیس دوی ته ورکړی شي نو چې کوم هغه جیولاجیکل دغه د ډسلوکیشن یا د وفاق نه یا دغه د کاروباري مرکزونو نه غلریواله دي، هغه به دوی ته بیا ارزان پریوزي که چېرې دلته دوی ته ګیس راشي. لکه زموږ په ملاکنډ کې یا رشکې اکنامک زون دی، هتار دی، داسې نور چې کوم انډسٹریل اسټیټونه دي غټ او واړه، نو دا هغه ته د ګیس ضرورت دی، خو هغه کې به انډسټریلسټ اله انویسټمنټ کوي چې هغه ته ګیس ورکړي شي.
د خیبر پښتونخوا کارخانه دار وایي په 2014 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خپلې برخي ګیس وفاق ته د ترمل بجلیګرو د لارې د بجلی پیدا کولو لپاره ورکړی وو. په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي هغه وخت صوبایي حکومت دا یو ناسمه فیصله کړې وه او د پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو هم د دې مخالفت کړی وو.
دا سوه جی چې 2014 کې زه د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر وم او پرویز خټک صاحب زموږ وزیر اعلی وو، نو په هغه ټایم کې دا اے سی سی ته دا سیس چې وو سمری چې وتلې وه، او په هغه ټایم کې په ریکارډ باندې دا چې مونږ پہ اعتراض کړو او مونږ ته دا خواهش اظهار کړو چې بھائی دا تاسو انڈسٹری ته ورکې، ځکه چې آلریډی مونږ سره خیبر پختونخوا چې ده د اوبونه چې دی هایډل چې دی که نه انرژي یا هایډل پاور چې دی دا ډېر په ارزان نرخونو باندې جوړی. مونږ ته بجلی جوړولو لپاره دا ګیس نه دی په کار، مونږ د انډسٹری چلولو لپاره دا ګیس په کار دی. او په دې حوالے سره زما د ګجرانوالا چیمبر آف کامرس پریزیڈنٹ سره خبرې شوې وې، هغه راته وی چې دلته زموږ سره د ګیس ډېره لویه مسله ده، او که تاسو مونږ ته دا ګارنټی راکوئ چې تاسو مونږ ته 24 اور ګیس راکولی شئ په خیبر پختونخوا کې، نو څه تقریبا 150 کارخانې د سرامکس چې دي که نه، نو د سرامکس کارخانې چې دي دا په ګیس باندې جوړیږي ټول سرامکس، نو چې دا سرامکس کارخانې به مونږ تاسو دې صوبه کې ولګو، نو تاسو اندازه ولګوئ چې د هغې سره به څومره روزګار او څومره کاروبار دې صوبې ته میلاو شو، څومره ډېر انویسټمنټ په دې صوبه کې شو او زومره دې صنعتي ترقی به شوې وه. نو هغې نه پس بیا 2016 کې دا دې اپروو کړه، خو نه هغه ګیس جنریټډ الیکٹریسٹی چې زومره دې صوبې جوړه کړه او نه دا انډسٹری ته میلاو شو.
په پیښور کې خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی وایي د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د وسایلو د تقسیم لانجه د پخوا راهسي را روانه ده، او یو شمیر پخوانی صوبایي منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې په مکمله توګه نه دي بریالي شوي.
نو دا زموږ د آئین تقاضا ده چې موږ د خپل حصې، حالانکه د خپل حصې کې نه صرف ګیس بلکې د اوبو هغه هم لا اوسه پورې حل طلب مسله پاتې ده، د اوبو هغه محصولات هم نه ملاویږي، د ګیس هم پورا چې دی د هغې کم واجبات دي یا بقایجات دي هغه هم نه ملاویږي، حصہ هم چې دی هغه نه ملاویږي. نو بدقسمتی دا ده چې دلته د خپل د صوبې سیاست کیږي، د خپل د علاقې سیاست کیږي، او کم محرومه صوبې چې دي او کم وسایل والا صوبې هغه بار بار نظر انداز کیږي.
د خزانې د وزارت لخوا وفاق ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه شوې ده چې د پښتونخوا صنعتي زونونو کې د ګیس د کمی د مسلې د حل لپاره دي زر تر زره د وفاقي کابینې غونډه راوبللې شي. د وفاقي حکومت د چارواکو لخوا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې غوښتنې پر ردعمل کې سندي ویلې شوي، او نه تر دې دمه په دې مسله د وفاقي کابینې د غونډې رابللو فیصله شوې ده.
په باجوړ کې د جولای 1 په ځانمرګ برید کې ځینې وژل شوي کسان داسې ول چې پیژندګلوي نه وسوي. په هغوی کې یو یولس کلن ابوزر هم و چې په دغه ورځ جلسې ته د چپسو او پاپړو خرڅو لپاره ورغلی و. د ابوزر تره یا اکا منور خان وایي دوی په هسپتال کې د هغه شناخت د هغه له جامو څخه وکړ. د مشال لړی خبریال شنواس ترکزی د ابوزر کورنۍ ته ورغلی او دا راپور را لېږلی چې د ابوزر د تره منور خان په خبرو پیلېږي.
مونږ مردی خانه لور دلته زمونږ په یو کس باندې شک رااله چې دا زمونږ ماشوم دی. هغې سر نو صرف کپڑے په دبره پرتی نو جسم یې روغ و. بېرته راغلو کپڑو نخه مونږ کور ته راوړو چې را ګزار داسې کپڑے چې او دا کپڑے اغوستې وي.
د 8 کلن منور خان او کورنۍ په شان ډېر خلک د شنډۍ موړ مارکیټ ته اوس هم ورځي د خپلو وژل شوو ځینو شیان لټوي، لکه څادر، پیزار، ګړی یا ماتې چشمې او یا د وجود کومه جدا شوې برخه ډکه لاس او خپې.
نو موږ چې مردی خانې له لاړو پاک کې داسې تابوتونه پراته چې پاک صرف غوښې پراتې وي، نه چا پہچان نه کېده. په ځنو باندې د چا پیزار دباره ایښی و، یو کس په هغې باندې تسپی دباره ایښی وي، په یو باندې بوټان ایښی و. زمونږ دا خدا شکر له دومره و چې زه نور جسم یې روغ و، موږ د خپو د لاسونو نه وپېژن. بل داسې ماشومان وو چې پلار او زوی مدرسې ته بېولي وو چې سبق به زده کړي او هغه راغلي وو جلسې، له هغو ته پته هم نه وه چې زما وویل چې زما بچی به په دغه کې په مدرسه کې به سبق وي او هغه دلته الوتی و، پته هم نه لګي. په دویمه ورځ باندې یو ماشوم په جوارو کې پروت و بېګا او دا غس نه وړی دی، پته نه لګي چې اوس به څوک پیدا شوي که بیا نه. یو اوس خپه پرته وه.
دغه نوی جوړ شوی مارکیټ ډېر دوکانونه لري خو ټول بندې، نو زیاتره سیاسي او سماجي ډلې پکې جلسې کوي او خلک هم دغه جلسو له ورځي. خو د 1 جولای نه وروستو د دغه مارکیټ دیوالونه، دروازې او ځمکه په وینو سره شوي. جامې، څادرونه او جنډې که خړې وي او که سپینې، هغلته چې پرتې دي د په وینو لړلې تکې سرې شوي دي. ابوزر یولس کلن ماشوم و، او خویندې یوې، یوې د 2 میاشتو تر ټولو کشر ورور دی. پلار جاوید خان او تره منور خان په تیمرګره کې د لاسو پر اړه وچې میوې خرڅوي. خو منور خان زیاتوي چې ابوزر به د کور د وړو ضرورتونو دپاره آیس کریم، چپس او پاپړ هم خرڅول. د ابوزر د کورنۍ کوټې او انګړ 10 مرلې دی. که چا د خټو دیوالونه د خار د جور خوړ په غاړه جوړ دي. د کور په دروازه یې کپړه لګېدلې وه، خو د کوره هیڅ د جړه اوازونه بهر نه وتل. د کوره بهر د بوټو د لاندې خلک د فاتحې دپاره ورتلل. هر څوک چې ورغلي په غم لړلي پلار او تره سره به یوه شیبه ناسته خامخا کوله. د خلکو په مخونو نه یوازې د ابوزر د مرګ غم خورو، بلکې د وحشت، یرې او د ترهې آثار هم په څرګند وو.
چې زه ماسپښین مانځه نه روان وم، په دې لارې باندې کور ته روان وم او غرمه وه، ډېره سخته ګرمي وه په دغه ورځ باندې. نو بیا ما اکثر دا واړه ماته په دې دغه کاکا راته وایي، دا لوی لوی هلکان دي کاکا راته وایي. نو ما ته پوس ما ابوزر دغه د ګرمي ده، ته څه کې څه شی دې راغستې؟ یو هلک اوسه بله موسه وسره وویل، دا چپس مې راوړي. بیا هسې ماته یو دوه دانه ماته یې وویل چې کاکا لږ ډېر ویسه کور ته به مې ما ځان نه اخلم. خو هغه ماته یې څه چند دانې را واغستې، بس هغه ته مې ویل ما سوري ته کښېنه.
محمد ګلاب د ټول غفار آباد یو داسې مشر دی چې لکه د وژل شوي ابوزر په شان د دغه چم هر تن ورته کاکا وایي. هم د دغه بوټو د لاندې د فاتح کوونکو د ستړي مشو دپاره ناستو د چم په زلمو به یې غږ هم کاوه چې بیلمنو ته چای او اوبه راوړی. ابوزر خان په نزدې دیني مدرسه کې د قرآن مجید حفظ هم کاوه او د تر په وینا یوه سپاره یاده کړې هم وه. په قام ملک دین خیل اپریدی و منور خان مشال رډیو ته وویل، د دوی غور نیکونه باجوړ ته ورغلي و، نو اوس دوی باجوړې شوي. ځکه باړي خیبر ضلعي تدوی خو نه دي لاړ، نه خپل ذاتي جایداد پیژني او نه خپلوان. د ابوزر یوه خورمشره ده، نور شپږ خویندې او یو ورور ترې واړه دي. منور خان ګڼله چې د یو چا د کور څوک ووژل شي نو تپوس یې له دښمنه کېږي، خو د ده په خوله بستشه یوه ګیله وه او هغه څه داسې.
موږ ګیلې دا لرو چې زمونږ بچي د دیو په غونډو کې په مخه وژلی کېږي. اوس زمونږ دا ماشوم په دې کې مړ شو، موږ خو د چا سره ذاتي دښمني نشته دی او نه د کومې پارټۍ سم تعلق نه ساتو. موږ د چا نه تپوس وکړو زمونږ بچی ولې مړه کېږي؟ ستاسو په دغه کې زمونږ بچی مړ شو، موږ د چا نه تپوس وکړو؟ تاسو موږ له تپوس وکړئ ولې مړ شو؟ بل چې تاسو داسې پار ځای کې وژلی کېږئ، زمونږ بچی ولې ځان څه وژنئ؟ نو موږ پکې ولې وژنئ؟ موږ اوس تپوس ته چا نه وکړو.
په 1 جولای شنډۍ موړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د کارکوونکو په غونډه دغه ځانمرګي برید کې د سرکاري شمیرو سره سم 450 خلک وژل شوي، تر نوی پور زخمیان هم دی دو تابوتونه د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې د روغتون د چارواکو په خبره ناشناخته پراته دي ځکه هغې کې تشې غوښې یا د جامو ځینې شلیدلې ټوټې پرتې دي خو چارواکي بیا زیاتوي د مړو شمېره د دغې هم زیاته ده او دا ځکه چې ډېرو خلکو ځینې وژل شوي تنان روغتون ته نه دي وړلي بلکې کورونو ته یې وړي نو هغه شمېره د دوی سره نه ده رجسټر شوې د دغه برید ذمهواري د داعش په نوم وسله والې ډلې قبوله کړې وه شانواز ترکزی مشال ریډیو باجاوړ
از موږ غل مشال رادیو څخوري د ماځګر شپږنیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زوریدو تاسو پام را ګرځوم د سین پولیس پروند پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس غړي د جکباباد له زندان څخه خوشی کړی دي د خوشو کسان وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال رادیو ته ویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوی دي پرون کراچی په سراب ګوډ سیمه کې د هغوی هرکلی وسو په کراچی کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې ده پولیس وایي چې عارف مسید د اګست پر لومړۍ نیټه په سراب ګوډ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي د پیښ پر ضد پرون پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سراب ګوډ په سیمه کې د کراچی او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر څو ساعتونو پورې تړلی و د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د وراره نواب زاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر برهمداغ لهړی مړی نن وخاور ته سپارل شوی دی دوی تیر شپه د کوټ پر سریاب سړک د یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی ول د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل دروځنی سفر پرون اسلام آباد رسیدلی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل دروځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي پر دې سربیره امیر عبداللهیان د پاکستان بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره نن ملاقات وکړ او په دې لیدنه کتنه کې هغوی پر دوړخیزو اړیکو او سیمه ایزو حالاتو باندې بحث وکړ او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د اوکراین په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 ټنه غله زیانمنه کړې ده د اوکراین زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون په ټولنیز رسنیو په بیان کې وویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 ټنه غلې ته زیان رسولې دي خبرنمو لمشال رادیو خبري د لزمو ژغ لمشال رادیو خبري او وسو د افغانستان پر لور د امریکا بهرنی چار وزارت وایي هغوی له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د خلاصون په مخه خپل فشارونه ته دوام ورکوي د دغه وزارت وایاند میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې دا موضوع راپورته کړ ویل چې امریکایي چارواکي د نیول سو امریکایي اتباعو د بی قید او شرط خوش کېدو لپاره فشار راوړي دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې له طالبانو سره تر تازه لیدنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هم د هغو امریکایي وګړو په سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي دوی د دغو اتباعو نیول له طالبانو سره د امریکا د تعامل پر وړاندې یو لوی خنډ بللی دی په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي ښاغلی میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم خدا سمه ده چې د طالبان له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې و او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول د نشئی توکو پر ضد مبارزه او د ترحکری په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي و او همدارنګه د بندیانو د خوشی کولو لپاره مو فشار راوړی مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسب نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته نه نوزم
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره لکتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو اوهیت څرګند کړي نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افرادی کې مربوط و
لاسو څخه تر دولسو پورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نا دولتي مرستندوی ادارې ته راغلی و. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 اویا امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومه غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري او سم د افغانستان په موزیک پاتې کیږو. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر له امریکا، بریتانیې، هسپانیې، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتي چې خپل کنسولګری چاري دي په افغانستان کې دننه پر مخ بوزي. امیر خان متقی دغه غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت په رسمیت وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د سفارتي ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماټیک اصولونو خلاف کار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمایندګۍ د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات بندي او هند هم محصلینو ته پام نه کوي، موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي کچیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
زموږ غل مشال ریډیو خوري او سو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار اوسیدونکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو ذخیره لپاره د چک ډیمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که مسلین د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي، د وچکالۍ په مخنیوي کې به مهم رول ولري. برخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیز حوزې مسلین وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړولو پلان لري. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکي وارث خان او چمنګل وایي د تیرو کلونو په نسبت سکل دغه ولایت کې وچکالی زیاته شوی او همدارس د یادې ولسوالۍ په ګډون په زیاتره سیمو کې کاریزونه او د اوبو ساګانې وچ شوي او یا یې د اوبو کچه کمه شوې ده، چې ورسره کرکیله کمه شوي او تر څنګ د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران دی.
منګه الحمدلله پټی شته، منګه دومره د پټو خراب کاری وکړو د بچو ګوتنی پکې پاتې شي، وخت د سمر راشي منګ نو وسوځي د اوبو زیرمې کې وتی، نو ډېر یو بد حالات سره منګ مخ.
چلګزی بابا لسی ته مخامخ میدانه کو د چلګزی منځي ده، د چک ډیمونو د پاره ډېر ښه زمينه مسیدېږي. دا چک ډیمونه ساسینو د نږدې منطقې ټول خلکو ته به کار زمينه هم پکې برابر شي.
ځای خلک له مسولینو او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د وچکالۍ د مخنیوي په موخه د اوبو ذخیره کولو چیک ډیمونه جوړ کړي. دوی تمه لري چې د دغو کوچنیو بندونو جوړېدو سره به د بارانونو او سیلابونو اوبه مهار او هم به یې سیمه له وچکالۍ څخه وژغورل شي. یو تن وایي
فت الله محبزیم د سپینغر ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکي، څرنګه چې د چلګزی سیمې ادیرې نه پاس کومه ساحه ده دا ډېره فراخه راضي لري، دغلته د باران چې وشي دغه د شیلو او غونډیو اوبه همداسې تېرېږي چې د دې سره به طبیعي آفات هم رامنځته کېږي، ځکه ځینې کورونه او کرنیزې ځمکې او بوټي او دا له منځه وړي. نو که چېرته دلته چک ډیم منظور شي او جوړ شي، یوې خوا به طبیعي آفات مخه ونیول شي او له بلې خوا به دغلته د چلګزی کاري اړوند کاریزونه چینی ورسره تاندې شي او دغه منطقه به زموږ سرسبزه شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیزي حوزې ساحوي انجینر محمد نعیم شینواری وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوچنیو بندونو سروي کړي او همدارنګه تازه په کوټ ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته چک ډیم جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی.
نو د ننګرهار سندیز حوزه په پام کې لري چې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت لیدل کېږي چک ډیمونه جوړ کړي چې د اوبو د زمینې سطح پورته شي. په څنګ کې ورسره په ننګرهار کې د پی ایم ایس د جاپان موسسه هم د ننګرهار د سندیز حوزې په همکارۍ باندې نغر په لمنو کې د چک ډیمونو او غټو کانالونو د جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.
د اوبو د تنظیم د چارو پوهان وایي دا ډول بندونه کولی شي چې په سیمه کې د سیلابونو مخه ونیسي او ورسره وچکالی ختمه کړي. دوی وایي کوچني چک بندونه د روغتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلابونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ ژغوري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون لري یعنی موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن بیل څه پیسو په وړیا ډول تاسو ډاونلوډولای شئ. اوسو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د لدی سیمه خبريالان د پریس کلب لپاره د انټرنیټ غوښتنه کوي. خبريالان وای چې د انټرنیټ د نشټوالي لکبل په مسلکی کار کولو کې لستون سر مخه مخ دي. په زیاتره قبایلی سیمو کې خلک د انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. چارواکي بیا وای چې د لدی پریس کلب ته د انټرنیټ د ورکولو ژمنه به پوره کړي. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکي په لادا سیمه کې پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخ شوي دي. په دغې برعکس خبریال سعود ماسید ویایي خبریال سکندر ماسید ویایی چې د انټرنیټ سہولت نشټولي په وجه په لداخ د ماسید پریس کلب عمارت غیر فعال دی او د پریس کلب خبریالون په نور ضلعو کښې ژوند تېرولی بنې مجبور شوي دي.
سیکیورٹی اداری دی او دی میش کم انتظامیا دو اخی دفترینا چکیم دی پاغا شے دے دی دے پی ٹی سی ایل نیٹ چکیم دے آپا قائدہ چار کو نو داغا پی ٹی سی ایل چکیم انٹرنیٹ تا ایدانا پریس کلب تا ہاں رکڑی شی اور سارا چکیم مقامی خال تا اخ تا داغا دے در نالائنگینا ویر شی چے آغا سٹوڈنٹ او ورا تا کم نور خال تا ایدانا سارا دے صافیون چکیم جوان دای دار سن شی اور سارا میش چکیم جنوبی وزیرستان اپر شے ڈسٹرک مسود پریس کلب جو شوائی دای آغا بود شی.
مشال ریڈیو چے دے ماسید پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه تکشیش وا غوی په زاوب کښې وویل
کوم لدی ولا دا غنا ریپورت اخلم ما څه د پی ټی سیل ولا انټرنیټ شرط موجود ده دی آرمی ولا شرط نه ده دی پولیس ولا شرط نه ده دی سیل ولا څه کوم ریکوایرمنت دی ان شاء الله غنا پست به څه کوم دی کنه نور ته څه کوم بحال شوی تاسو ته کوم څه کوم دی کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لداخ شه ماسید پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري د روغتیا نړیواله اداره WHO هر کال د اگست لومړی اونۍ ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره لمانځي. د ادارې د روان کال په خپل کمپاین کې دا پوښتنه مطرح کړې چې یوه کارکوونکې مور څنګه کولای شي خپل ماشوم ته پر وخت شیدې یا پی ورکړي. په پاکستان کې د صحت د برخې کارکوونکي وایي د هیواد 80% وګړي د ماشوم لپاره د مور د پیو په ارزښت پوه دي خو د مختلفو وجوهاتو له وجې ځینې میندې تر وخت مخکې ماشوم ته شیدې ورکول بندې کړي. په پاکستان کې کارکوونکي ښځې وایي په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د میندو لپاره خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو اسانتیاوې نشته. په دې اړه د فرخندې اسد دا تفصیلي رپورټ اورو چې د بلوچستان د مرکز کوټې د یوې مېرمنې په شخ پیلېږي.
سومام ډیر په مشکل یو اتنه میاشتې ورکړلې بس مام دا فرمله شدیر شروع کړلې.
دا په کوټه ښار کې د نجونو د کالج یو استاد شفا کاکړ د چوای د کار له وجې خپل لور ته یوازې اته میاشتې خپل شیدې ورکړل. شفا وایي هغه میندې چې کار کوي هغوی خپل ماشوم ته په خپلو پیو ورکولو کې مشکلات لري نو ځکه یې د یو څو میاشتو یا د ډیر لږ وخت وروسته بند کړي او د ډبو بازاري پی یا د غوا پی ورکول پیل کړي.
ادوی به کور کې ماته بار بار ویل وای تنجلی تر سم ټایم نه ورکې دا کمزوري ده داسې ده را داسې ده. نو هغه شیدې چې دي نجلۍ زما خپلې بچې چې دي زما
هر کال د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سږ کال د دغه اونۍ پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي چې ماشوم ته خپل پی ورکړي. بلخوا روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل پی ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شیدې څکلي وي زیات صحتمند وي. د غذایت ماهره یا نیوٹریشنسٹ فریحا جہانگیر یہ پہ اڑوائی
یو معشوم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے د مور پے ڈیر زیاد اہمیت لری اغا سنگا اغا دا سشی د مور پیو کے مکس آف وٹامنز امی پکے پروٹین امی پکے فیٹ امی ہر سب کے برابری دا سے برابری چ د معشوم پورا چکم نیوٹریشنل نیڈز یا ریکوائرمنٹس اغا اغا پے پورا کئی.
بلخوا په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري میډیا هم وخت په وخت ماشوم ته د مور پر شیدو ورکولو اشتهارات او د پوهاوي زیاتولو لپاره پروګرامونه ترسره کیږي. د صحت نړیوالې داروایي پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا د غوا پی هغه غذایت نشي پوره کولی. د مردان ضلع د ماشومانو د یو شخصي روغتون نه ډاکټر فضل وهاب مشال ریډیو ته وایي میندې باید بچو ته د پیو ورکولو پر وخت خپل ذهني او جسماني صحت ښه وساتي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر زوکړې وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی ورکول پیل شي. د نوخار ضلع نه د صحت یوه کارکوونکي کوثر بیبي وایي ماشوم ته د مور شیدو په ورکولو زیاتره خلک خبر دي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له وجې میندې خپلو ماشومانو ته پی ورکول له وخت مخکې بند کړي.
وجوہات تھی باز باز دے کہ اس سے سروس والا ہم کو خبروں کو مغی تپا سے بن چی معصوم جان پر بوزی لاغی خپوی وی او ابا خپل ببل تلا گد دی ہدایت ور کئی بل تبر دی تا کی کار خائی خپل بنی شی ور کول تا جی ڈیوٹی کی اگی خپل معصوم جان پر گرزل پاسی بلی.
د صحت کارکون کی وای نن سبا د ڈبو اوچ پے ہم زیات استعمالی کی خو باید معصوم تا پ بوتل د پے ور کولو پر وقت صفائی خاص خیال وساتل شی. کوثر بی بی پ اڑوائی
بوتل ہمیشہ ماشوم چسی دغه کوي چې هغه بوتل پی دی چسی په ختم پرته یې مچم په ورځي ګرځي پی هر څه سره لاس سره لګي هر څه سره لګي ماشوم متیازم کړی وی هغه سره لاس لګي چسی سره لاس لګي.
بلخوا د پېښور د کینسر د سرکاري ایرنم روغتون په خوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي هغه خزه چې خپل ماشومان ته پی ورکوي د سینې د کینسر کم خطر لري.
کوم ځوانان خپل بچو لپاره پی ورکوي هغه کې هم د سینې کینسر په مقابله هغه ځوانانو کې چې بچو خپل پی نه ورکړي دا ټول یو ریلیټیو سټڈی شوی.
ورلد الائنس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومان ته د مور شیدو ورکولو لپاره نړیوال تنظیم د روان 2023 کال د 13 مارچ په میاشت کې پر نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غږ کړی و چې باید په خپلو ادارو کې د کارکونکو میندو لپاره ماشومانو ته د پیو ورکولو سهولت برابر کړي ځکه چې دغه د یوې مور او ماشوم بنیادی حق دی. خو شفا کاکړه وایي په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکونکي میندې داسې سهولت نه لري.
ورکینګ مدر دی د کوروز چې د باندې وځي دا غوي د فار ډیر زیات مشکلات دي ډيري داسې دی چې کور کې شنيان پریج دی راسي خپل ډیوټي کوي نغه مجبور دي چې هغه د بوتل شدی ورکي.
نیوټریشنست فریحه جهانگیر وای د مور شده نه یوازې د ماشوم بلکې د مور د صحت لپاره هم ګټور دي، خو باید چې په دغه دوران یو مور هم د خپل صحت زیات خیال وساتي.
خلک چې کله د مور د پیو سوچ کو نو مونږ همیشه د ماشوم طرف نه سوچ کو چې ماشوم لپاره څه ښه دي، ماشوم ته څه پیسې مسکل پکار دي، خو مونږ چې د مور طرف نه سوچ نه کو چې مور صحت څومره ضروری ده. نو ټول لاول نه خو ضروری ده چې هغه داسې خوراک کې چې کومه را طاقت ورکړي چې هغه دا ټول کارونه کولی شي. طاقت پس کې دی په ډوډۍ کې دی، په روجو کې دی، په بریډ کې دی، ټول داسې خوراک چې کم کاربوهایډریټس دي. نو ناشته کې، غرمې ډوډۍ کې، شپې ډوډۍ کې ضروری ده چې دا خوراک کوي. ورسره پروټین ډېر ضروری دی، نو چې دالونه خوري، چرګ، غوښه داسې خوراک کوي، میوه، سبزي، پی، ماست، دا ټول خوراک چې د غې په روټین کې شامل دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د غذایت کمی سروې نېشنل نیوټریشن سروې شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 8.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپل بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان نورو برخو په پرتلا په خیبر پختونخوا کې دغه شرعه تر ټولو زیاته، یعنی 67% ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان خوست ولایت او د لوب پاړی راپور درته خبرو. په خوست کې د شونځیو د زده کوونکو او دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنز د معارف جام په نوم د کرکټ لس اوریز لوبي پیل شوې دي. د دې برنامه د تابع کونکو په وینا د دې لوبو مخه د شونځي او مدرسې ترمنځ د واټن ختمول، د نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او د خلکو لپاره د تفریحي فرصتونو برابرول دي. یا د لوبي چې د یو شمیر فعال ځوانانو په نوښت پیل شوی د خوست د مرکز او لسوالیو د شونځي او مدرسو څلیرش لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله لوخیل راکوي.
داد خوست فرد حکیم پنیوال په تفریحی پارک کې د یو شمیر فعالو خوستی ځوانانو په نوښت د ښوونځیو د زده کوونکو او د دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ په لومړي ځل د کرکټ لسوریزه لوبې دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو څلورویشتو کرکټ لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د لوبې یو تابعه کوونکي ضیاءالله ارمان مشال راډیو ته د یادو لوبو د موخو په اړه وویل:
هدف او مقصد مو د ښوونځي او مدارسو ترمنځ د شته فاصلو ختمول، د ځوانانو لپاره د تفریح یو فرصت برابرول، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه. دا هغه هدف و چې موږ یې وهڅولو تر څو یاد ټورنمنټ د خوستوالو لپاره دایر کړو.
د معارف جام د کرکټ د لوبو ته ورزشکاران په دې وخت د دا ډول برنامو له لارې ورته د تفریح فرصت برابرېږي. د الازهر خصوصي ښوونځي زده کوونکي او لوبغاړي محمد الله وویل:
د دغه جام پر مختوړونکو څخه هم ډېره مننه کوو چې دای د ځوانانو او د شاګردانو د اتفاق لپاره داسې ټورنمنټونه او داسې لیګونه په پام کې لري، او د مسولینو او چارواکو څخه مې هیله ده چې دوی سره پوره همکاري وکړي او پراتلونکو کې نور داسې ټورنمنټونه په لار واچوي.
د النور ښوونځي زده کوونکي سرتاج محمدي بیا د لوبي مهم بولیا وایي: دا د ځوانانو او خلکو لپاره ډېر ښه او ګټور ټولنیز پیغامونه لري.
دغه لوبي په عموما کې د خوست او خوستمشت لپاره ډېر مهم دي او ډېر ضروری دي. دغه لوبي چې کوم د ښوونځي او مدارس او شخصي مکاتبو ترمنځ ترسره کیږي، دغه لوبي ډېر مهم دي او مونږ یو ډول ذهني ارامتیا هم دلته ترلاسه کولای شو، او دغه مونږ خپل کوشش کوو چې دغه سیالي هم خپل نوم کړو.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي د دا ډول برنامو څخه هدف دا دی چې د سپورت په واسطه له یوې خوا د ځوانانو روغتیا ښه وساتل شي، او بلوري ته دوی د نشو په ګډون له هر ډول ټولنیزو بیلاریو څخه هم خوندي پاتې شي. د یادې ادارې د بدني روزنې مسؤل وحید الله
بهار وایي
دا د ټول خوست په سطحه د 12 سالي او مرکز په شمول تر سره کیږي. هغه کې مدرسې هم دي او مکاتب هم دي. په دې ټورنمنت کې سلر وشت لوبډلو غډون کړای دی. شخصي مکاتب دي، دولتي مکاتب دي او مدارس دي.
که څه هم په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې کرکټ لوبه نوې ده، خو په چټکۍ د مینهوالو شمیر په ډیرېدو دی او دا مهال د خوست په مرکز ولسوالیو او حتی کلیو کې ځوانان او ماشومان د کرکټ لوبې کوي. د خوست یو شمیر لوبغاړي د کرکټ په ملي لوبډله او په ولایتي کچه لوبډلو کې لوبیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.